نشته می افزاید اگر تقلب و ماجراهایی که در انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان رخ داد در انتخابات شورای ملی هم تکرار شود، مردم افغانستان که با پروسه دموکراسی در این کشور تا حد اعتماد کرده بودند مایوس خواهند شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در این ساعت همکارم صالح اساقزی خالقی با شماست.
ډیر زیات مننه ملي جنې قدرمنو دوستانو، تر دې وروسته د ازادي رادیو یو ساعته خبرونه پیلېږي. د سهار له 8 بجو څو شېبې اوښتې دي. به هم د خپلې قرباني سلامونه ومني. په دې خبرونه کې چې تر 9 بجو دوام کوي، د افغانستان او سیمې په اړه درته ګنډې پوټونه لرو. همداراز د ازادۍ په صفو کې خبرونه هم لرو. خو لومړی په مکړې خبرونو ته چې سلطان محمد سربر اوروي.
د امریکا جمهور رئیس څوتنه لوړپوړي چارواکي افغانستان ته لیږي چې د هغو زراعتي اصلاحاتو په ترویج کې برخه واخلي چې د امریکا د حکومت په نظر په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګولو لپاره ضروری دي. د یوې امریکایي امنیتي کمپنۍ 2 تنه پخواني قراردادیان د 2 افغانانو په وژنه تورن وګڼل شول. د امریکا جمهور رئیس د امنیتي ستونزو د حل ژمنه کوي. د ایران جنرال کونسل د ناروی په مرکز اوسلو کې تیره ورځ تایید کړی چې نوموړي په ایران کې د مخالف ډلې د لاریون کوونکو د سختو ټکولو له امله خپل کار پریکړی دی. د خبرونو تفصیل. د امریکا جمهور رئیس څوتنه لوړپوړي چارواکي افغانستان ته لیږي چې د هغو زراعتي اصلاحاتو په ترویج کې برخه واخلي چې د امریکا د حکومت په نظر په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګولو لپاره ضروری دي. امریکایي چارواکو پرون وویل د امریکا د کرنې وزیر ټامي ویلساک په راتلونکو 2 ورځو کې د افغانستان په لور خوځیږي او له هغه وروسته به د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی ریچارد هولبروک هم افغانستان ته روان شي. چارواکی وای ریچارد هولبروک مخکې له دې چې افغانستان ته ولاړ شي په ابوظبي کې د افغانستان لپاره د 2 نورو هیوادونو له خاصو استادو سره نړیواله غونډه کوي. د امریکا حکومت په دې نظر دی چې کرنه او زراعت او په خاصه توګه د کوکنارو د کرنې څخه د بزګرانو راړول هغه غیر امنیتي لومړنی عنصر دی چې افغانستان له بېوزلۍ او جنگونو ژغورلی شي. د افغانستان په سلو کې 80 خلک په کرنې او مالداری بوخت دي. د خوست پرونی 14 کې د دغه ولایت د سرپرست والی طاهر صبری په ګډون یو شمیر لوړپوړي دولتي مسؤلین ټپیان شول. همداراز تیر ورځ په خوست کې یو ځانوژونکي حمله ترسره شوه چې د سیمې د امنیتي مقاماتو په وینا په دې حمله کې پرته له ځانوژونکي بل څوک نه دی وژل شوی. بلور ته تیر ورځ د پکتیا په مرکز ګردیز کې هم د صرافانو په مارکیټ کې یو ځانوژونکي حمله ترسره شوه چې د ازادي راډیو د خبریال د ریپورت پر اساس په دې پیښې کې لږ تر لږه 8 کسان مړه او شاوخوا 40 نور ټپیان شول. د دغو ټولو حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی خو مقاماتو یې په اړه څه نه دي ویلي. د یوې امریکایي امنیتي کمپنۍ 2 تنه پخواني قراردادیان د 2 افغانانو په وژنه تورن وګڼل شول. دغو امریکایانو تیر کال په کابل کې تر یوې ترافیکي پیښې وروسته پر یو موټر ډزې کړې وې. تورنو کسانو جستین کینون او کریس دروتلیف اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته په خپلو وروستیو مرکو کې ویلي چې دوی ځکه پر موټر ډزې وکړې چې د دوی د موټر مخې ته یې ټکر وکړ او بیرته د دوی خواته راتاو شو او نږدې کېده. د تورنو رسمي پاڼه د تورونو رسمي پاڼه کې راغلي دي چې د ډزو پترس کې 2 تنه مړه او 3 کسټه پی شوی. تورنو کسانو کینن او دروتلیف هغه مهال لوی امنیتي کمپنۍ سره کار کاوه. دا کمپنۍ په خوا په بلیک واټر مشهوره وه. دوی دواړه له دې امله چې د قرارداد شرایط له پامه غورځولي دي تر پیښې وروسته له کاره وویستل شول. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون یو ځل بیا له هغې پیښې د زده کړې د اړتیا او د اشتباهاتو د اصلاح په اړه وینا وکړه چې د تروریستانو په لیست کې شامل نایجیریایي د کرسمس په ورځ وکولی شول له چاودیدونکو موادو سره یو ځای یوې امریکایي الوتکې ته داخل شي او د الوتکې د چودلو هڅه وکړي. دغه الوتکه له اروپا څخه متحدو ایالاتو ته روانه وه. په تیرو 3 ورځو کې دا 2م ځل دی چې د امریکا جمهور رئیس د دغه پیښې په اړه خبری کوي. جمهور رئیس اوباما ویل په نوي اقداماتو کې به د مسافرو داسې تلاشي شامل وي چې ټول بدن معاینه کوي. درنو اوریدونکو، د دې خبر تفصیل به د روانې خبرونې په ترڅ کې واورئ. د ایران جنرال قونسل د ناروې په مرکز اوسلو کې تیره ورځ تایید کړه چې نوموړي په ایران کې د مخالفې ډلې د لاریون کوونکو د سختو ټکولو له امله خپل کار پرېښود او زیاته کړه چې ایران تبستون نشي. محمد رضا حیدری د فرانسې خبري آژانس ته ویلي، دا زما لپاره له امکانه لرې و چې کار ته دوام ورکړم. هغه وویل، ما دا کار د خلکو او د ایران د مخالفې ډلې د مشر میر حسین موسوي لپاره وکړ. دغه ډیپلومات چې دوه ماشومان لري او له خپلې کورنۍ سره په ناروې کې اوسي وویل، دی نه پوهیږي چې وروسته له دې به څه کوي. د ایران سفارت د چهارشنبې په ورځ دا خبره رد کړه چې نوموړي استعفا کړی او ټینګار یې وکړ چې د کونسل کار شاوخوا یو میاشت وړاندې پای ته رسېدلی. د ایران په اړه یو بل خبر وایي چې دغه هیواد په پارلمان کې د ملي امنیت د کمیټې او بهرنیو اړیکو مشر علاءالدین بروجردی پرون وویل، هغه درې تنه امریکایي غرختونکي چې د تیر کال په جولای میاشت کې د هیواد ته ننوتي دوی به ژر خوشې نه شي. د نیول شویو امریکایانو کورنۍ وایي چې دوی د عراق په شمال کې غره ته ختلي وو او ناڅاپه یې د ایران لوري ته خپل لاره ورکه کړې. ایران دا درې وړه په جاسوسي تورنوي. بروجردی زیاته کړه، هغه 15 ایرانی ډیپلوماټان هم چې په 2001 کال د متحدو ایالاتو د ځواکونو لخوا په عراق کې نیول شوي دي، تر شاوخوا دوه کلونو پورې خوشې نشول. درنو اوریدونکو، دا و دې مهال مهم خبرونه.
خبرونه مو واوریدل. ساعت سهار 8 بجې او 2 دقیقې دي په روانه خبرونه کې. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا په یوې امریکایي الوتکه کې د کرسمس په ورځ د ځان وژونکي حملې له هڅو څخه د زده کړې او اشتباهاتو د اصلاح کولو په اړه وینا وکړه. آیا ولسمشر کرزی په کابینه کې د وزیرانو د ټاکل کېدو په برخه کې د جګړهمارو تر فشار لاندې دی؟ دا موضوع په همدې خبرونه کې څېړو. افغان میرمنې له ولسمشر کرزی څخه د خپلو شویو ژمنو عملي کول غواړي.
کم از کم هغه اقلي تهوه چې مخکې له انتخاباتو ستاسو کله چې درې وزارتونه به میرمنو ته ځي، نو هغه باید افغان میرمنو ته ورکړی شي.
په کراچۍ ښار کې د نامعلومو کسانو په ډزو کې شاوخوا 20 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې مو د ازادۍ په څپو کې پروګرام ته ځانګړې کړې ده چې ولسي جرګې د ولسمشر کرزي لخوا د سلیر شو کاندیدو وزیرانو څخه 12 وزیرانو ته د عدم اعتماد رای ورکړې. د غزنی د خلکو استازي داود سلطان زوی د ولسي جرګې دا پریکړه په هیواد کې د نوې ډیموکراسۍ لویه لاسرورنه ګڼي.
د افغانستان خلک ټول په دې افتخار کې مشترک دي چې په افغانستان کې د سیاسي پروسه غزا سوي ده. د اقل مونږ کولای شو چې کلي نتایج ته وګورو او دا لویر لاسرورنه او بلود افغانستان د خلکو لپاره د ژوند دیموکراسي لپاره.
دا بس مهیروي چې د روانې خبرونې په توګه نیمه کې درته وړاندې کوو. د روانې خبرونې لمړنۍ موضوع اخلو او هغه د چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر نیوز البیا له هغه پیښې د ذکرې د ارتیا او اشتباهاتو د اصلاح کولو په اړه وینا وکړه چې د تروریستانو په لیست کې شامل نایجیریایي د کرسمس په ورځ په یوې امریکایي الوتکه کې د ځان وژونکي حملې هڅه وکړه. دا الوتکه له اروپا څخه متحد ایالاتو ته روانه وه. دا په تیرو درې ورځو کې دوهم وار دی چې ولسمشر اوباما وینا کوي. خغلی اوباما وویل، په نوي اقداماتو کې به د مسافرو داسې تلاشي چې ټول بدن معاینه کوي هم شامل وي. سلطان محمد سرور د موضوع نور تفصیل وروي.
د امریکا جمهور رئیس د دې لپاره چې دغه هیواد د تروریستي بریدونو د ګواښونو د استخباراتي معلوماتو په اساس چټک اقدامات وکړي، د یو لړ نویو مقرراتو او ګامونو امر وکړ. باراک اوباما وویل چې که چیرې دولت د تروریستي بریدونو په مخنیوي کې پاتې راځي، نو دا به د دوی مسؤلیت وي. د امریکا جمهور رئیس په سپینې ماڼۍ کې تلویزیوني وینا کې زغرد خبرې وکړې او هغه خطرونه یې په ګوته کړل چې حکومت غواړي خلک ترې وساتي.
We are at war against Al-Qaeda.
مونږ د جنگ په حالت کې یو. مونږ د القاعده خلاف په جنگ بوخت یو چې د زور زیاتی او بدبینۍ هغه پراخه شبکه ده چې د سپتمبر د 12مې په بریدونو کې 3000 بېګناه امریکایان ووژل او د نورو بریدونو پلانونه هم لري او مونږ د دوی د ماتولو لپاره خپله ټوله وسه کوو. د نویو مقرراتو سره سم امریکایي ادارو ته امر شوی چې استخباراتو ته زمینه برابره کړي چې د ګواښونو هر ډول معلومات سخت تعقیب کړي او دغه معلومات ډیر ژر و نورو ته ورکړي. په دغو مقرراتو کې دا هم شامل دي چې هغه معیارونه چې د مشکوکو تیرورستانو د لیست په برابرولو کې تر کار اخیستل شوی دی نور هم ټینګ کړای شي او د استخباراتي معلوماتو د تحلیل پروسه بهتره کړای شي. د هیواد په امنیتي ارګانونو کې دغه اصلاحات ناڅاپي تغیرات نه بلکې اکثر اداري بڼه لري خو جمهور رئیس ژمنه وکړه چې نوي اقدامات به د امریکا امنیت بهتر کاندي.
Taken together these reforms will improve the intelligence community's ability to collect, share.
دغه اقدامات په مجموع کې د معلوماتو پر راټولولو، هماهنګي او شریکولو، تحلیل او چټکو او مؤثرو اقداماتو کې د استخباراتو امکانات بهتروي. خلاصه دا چې دغه مقررات زموږ له استخباراتي ټولنې سره مرسته کوي چې د امریکا د خلکو د ژوند د ساتلو لپاره خپل وظیفه او مسؤلیت ښه ادا کړي. د امریکا جمهور رئیس وروسته له دې د نویو امنیتي مقرراتو امر کوي چې د سپینې ماڼۍ چارواکو وروسته له دې چې یو نایجیریایي سړی د کرسمس د اختر په ورځ د یوې امریکایي مسافر وړونکي الوتکې د چودلو ناکامه هڅه وکړه په امنیتي تدابیرو له سره غور وکړه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو د ازادي رادیو سهارنی خبرونه اورئ. د ازادي رادیو د سهارلو بچو پیلي کې تمه هم تر بچو دوام کوي. وروسته له دې چې ولسی جرګې د ولسمشر احمد کرزي د نوې کابینې ډیرو غړیو ته د عدم اعتماد رای ورکړه چې ظاهرا ځینې له سیمه ایزو جګړه مارو سره د اړیکو لرلو له امله رد شول، داسې ښکاري چې ولسمشر د دغو جګړه مارو تر فشار لاندې غواړي بیا دوی هغه پخواني کسان وزارتونو ته کاندید کړي یا هم ښایي ورڅخه وغواړي چې نور کسان ور وپیژني. خو په هر صورت داسې ښکاري چې په افغانانو کې د ورځو په تیریدو سره په تیره بیا د ولسي جرګې له وروستي اقدام وروسته خوشبینی مخ په زیاتېدو ده او دوی داسې فکر کوي چې د کرزي د کابینې ډېرو غړیو ردېدل د دې خبرې ښکارندوی ده چې د دغو جګړه مارانو او د قدرت دلالانو قدرت مخ په کمېدو ده چې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د ملاتړ په خاطر ځواکمن شوی و. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور مهمې برخې نوریاس نوري وړاندې کوي.
دو ورځې وړاندې افغان ولسمشر حامد کرزي له افغان کارپوهانو، ژورنالیستانو او د مدني ټولنو له استازو سره په ارکې وکتل او هغوی ته یې وویل غواړم د لندن د کنفرانس د مخې د هېواد د روانو حالاتو په اړه ستاسو نظریات واورم. افغان کارپوه احمد سعیدي چې په دې ډله کې شامل و وایي د کرزي ته وویل چې له لویدیځ سره د اړیکو تر څنګ د ته پکار ده چې له ګاونډیو هېوادونو سره چې په افغانستان کې ډېر نفوذ لري ښې اړیکې ولري. خو د سعیدي په وینا د هېواد د کورنیو چارو په اړه د ده نظریات ډېر د توجه وړ و. دی وایي ما کرزي ته وویل ستاسو کورنۍ سیاست تل په معاملو ولاړ دی. کرزي ته مې په خبرو کې وویل تاسو تل یو شمېر هغو کسانو سره چې ځان د خپل قوم او د جهاد ټیکه داران بولي سلا مشورې کوئ، د هېواد د سیاسي چارو له کارپوهانو سره مشوره نه کوئ. کرزي ته مې حتی دا هم وویل چې له غربیانو سره ستاسو مقابله د افغانستان ملي ګټې نه خوندي کوي. دغه څرګندونې دا ټکی په ډاګه کوي چې کرزی چیرې دوهمې دورې له ټاکل کېدو یې دوه میاشتې وځي ځان مکلف ګڼي چې د کورنیو او نړیوالو دواړو رضایت حاصل کړي. یو مثال د ولسي جرګې وروسته اقدام دی چې د څلیرشتو کاندید شویو وزیرانو یوازې اووه تایید کړل او پاتې ولس نورې رد کړل. د هغه لویدیځ ملاتړي د ولسي جرګې یو زیات شمېر غړي او اکثریت افغانان له ولسمشر څخه غواړي پاک او کارپوه کسان په کابینه کې وټاکي. کرزی باید ولس وزارتونو ته نوي کاندیدان په 2-3 ورځو کې ولسي جرګې ته د باور رایه اخیستو لپاره وړاندې کړي. خو هغه جګړه ماران او سیمه ییز ځواکمن مشران چې د جمهوري ریاست په لانجمنو انتخاباتو کې د کرزی په ګټه کمپاین کړی و له هغه غواړي چې په نوي کابینه کې د دوی د کسانو د ټاکلو په ګډون دي پر خپلو ژمنو وفا وکړي. جنرال عبدالرشید دوستم او حاجی محمد محقق چې په انتخاباتو کې د کرزی ملاتړ کړی و له خبري رسنیو سره په مرکو کې ویلي چې کرزی باید د کابینې په نوي لیست کې د دوی پخوانیو استازو ته یو ځل بیا ځای ورکړي یا د هم د دوی د دوهم انتخاب کسان وټاکي. لنخونی خانو داسې بریښي چې کرزی د انتخاباتي کمپاین په جریان کې له دغو جګړه مارانو سره په شویو ژمنو وفا ونه کړي، د پخوانیو مجاهدینو یوه ډله عناصر به یوه نوې سیاسي ستراتیژي رامنځته کړي.
د کابل په هنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانګزی په دې نظر دی چې د جګړه مارانو او د تنظیمي ډلو د مشرانو قدرت چې یو وخت د طالبانو د رژیم په ړنګولو کې له خپل رول څخه ګټه پورته کړي د کمزورېدو په حال کې دی. ستانګزی وایي یو مثال یې د 2009 کال په انتخاباتو کې ولیدل شو چې دغو جګړه مارانو کرزي ته ډاډ ورکړی و چې د مشخصو قومونو ملاتړ به ورته حاصل کړي، خو په دې کار کې پاتې راغلل.
سیاسی لحاظ به دا مشکل وي چې هغه شخص ته څوک معرفي کوي یا جمهور رئیس ته وایي چې د ډلې یا ټیم نه یا د ګروپ نه څوک کابینې ته راوړي، هغه به د جمهور رئیس سره ډېر ښه مناسبات هم لري یا ښه همکاري به ورسره وي. زه په دې عقیده یم چې لویه او اساسي ستونزه نه شي راایجادولی. زما په نظر په هېڅ وجه همداسې ستونزه نه ده، کله چې د افغانستان خلک وغواړي، د افغانستان مختلفین وغواړي، خپله د افغانستان جمهور رئیس وغواړي چې ځانته یو متخصص او کاري ټیم جوړ کړي، دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده.
د ملګرو ملتونو او د اروپایي اتحادیې پخوانی ډیپلومات توماس راتک بیا بل ډول نظر لري. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه په احتیاط نظر څرګند کړ او وی ویل د کرزي هیڅکله نیت دا نه و چې د جګړه مارو ډلو استازي دې رد شي. ښاغلی راتک په کابل کې د ځینو سرچینو په استناد وویل کرزی ممکن رد شوي کاندید وزیران لکه اسماعیل خان چې د اوبو او برېښنا وزارت نومول شوی و بیا د کابینې په نوي لس کې شامل کړي. خدای په دې نظر دی چې د ولسی جرګې ورستۍ اقدام کرزی ته د دې امکان ورکوي چې خپل متحدینو وغواړي چې وړ کسان وروپیژني. دی وایي دا د کرزی د اجرااتو فضا پراخوي. دی کولی شي ووایي چې ما له وسې وسې خپله هڅه وکړه خو پارلمان رد کړه. اوس تاسو کولی شئ وړ او مناسب کسان راوپیژنئ. دا هغه معیار دی چې نړیواله ټولنه یې غواړي د لندن په کنفرانس کې مطرح کړي. دا به د نوې کابینې له ترکیب څخه معلومه شي. د ډیرو افغان کارپوهانو د نظر خلاف ریتک فکر نه کوي چې د جګړه مارانو قدرت د کمزورېدو په حال کې دی. برعکس د ده په باور د دغو جګړه مارانو او سیمه ییزو زورمندانو چې په ټولنه اقتصادي او سیاسي چارو کې پراخ نفوذ لري د دوی لپاره په تېره بیا اوس چې د وسلوالو طالبانو پر ضد د خلکو د مقاومت د ډلو د جوړېدو خبره کېږي د نویو فرصتونو زمینه برابره شوې ده او له دغو فرصتونو څخه په ګټه اخیستو به دوی وکولی شي خپل سیاسي او پوځي رول غښتلی کړي.
په ریپورت کې مو اوریدل وروسته لاغه چې ولسی جرګې د ولسمشر حامد کرزی د نوې کابینې ډیرو غړیو ته د عدم اعتماد رایه ورکړه. ولسمشر کرزی لا هم د جګړه مارو تر فشار لاندې دی او تر یوې خبرتیا وروسته په دا ریپورت واوري چې افغان میرمنې وایي په تیر حکومت کې دوی ته لږه ونډه ورکړل شوې وه او اوس په نوي حکومت کې زیاته ونډه غواړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
زمغه غلازده رادیو اورید سهار اته پچی او تلس دقیقې کیدونکې دي. افغان میرمن وایي په تیر حکومت کې دوی ته لږه ونډه ورکړل شوې وه او باید چې په نوي حکومت کې د وزارتونو په ګډون لوی څوکۍ ورکړل شي. دوی خپل دغه غوښتنې په دې وروستیو کې څو ځلې له ولسمشر کرزی سره طرح کړې، ویل کېږي چې ولسمشر کرزی له دوی سره د درې وزارتونو او د یو شمېر وزارتونو د مرستیالۍ د څوکیو ژمنه کړې ده. په حکومت کې د افغان ښځو د رول او د هغوی د غوښتنو په اړه به له حمید عثمان څخه یو تفصیلي رپورټ واورئ.
په افغانستان کې د 2009 میلادي کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د احمد کرزی په بریالیتوب سره داسې اټکل کېده چې خای په نوي نظام کې به د ښځو ونډه تر پخوا زیاته وي، ځکه چې ښځې هم د افغاني ټولنې نیمایي برخه جوړوي او اوس مهال د نارینه او په څیر په سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ډګر کې فعالیتونه کوي. خو د جمهور رئیس کرزی لخوا ولسی جرګې ته د 24 نوماندو وزیرانو په منځ کې د یوې میرمن حسن بانو غزنفر شتون د افغان میرمنو هیلې ناهیلې کړې او هغه هم د خزو د چار د نوماند وزیر په توګه دا په ډاګه کړ چې د اوسنی نظام په سیاسي ډګر کې خزو ته د نارینه او په تیر برخه نه ورکول کیږي. وروسته تر هغه چې د احمد کرزی د 24 وزیرانو له جملې څخه یوازې وو تنوې د ولسی جرګې لخوا د اعتماد رای وګټلې او ولستانه و نه منل شو، نو د خزو د چار د نوماند وزیر هم د اعتماد رای و نه ګټله. خوایا د وزیرانو په نوې کابینې کې به څو تنه خزینه وزیران وي او جمهور رئیس کرزی او د هیواد اوسنی سیاسی چارواکی څومره لیوال دي چې خزه هم د هیواد د چارو مشتی پر غاړه ولري. د ولسی جرګې غړي شینکای کاډو خیل چې جمهور رئیس کرزی سره د مدني ټولنې د غړو د افغان خزو په کتار کې لیدلی وای
او په زمونږ کې زمونږ دا وړاندیز و چې کله چې تاسو د کابینه جوړول ول د ښځو سره مې هیڅ نوه مشوره ونه کړه، ول موږ مورد اعتماد نه واقع کیږو او که بیا هم چې یو ښځه معرفي کیږي همیشه د نارینه او له ادرس څخه معرفي کیږي. کیږي او یا یو مېرمن راځي چې هغه باید یو چا ښځه وي یا د یو چا لور وي ګویا چې نور څوک هغه باندې خوشحالېږي نه دا چې دا د پوست یا د کرسۍ ظرفیت یا اهلیت ولري او په زمن کې دا زموږ غوښتنه وه که په راتلونکې کابینه کې ستاسو یو تعداد بعضې صاحبان رایې د اعتماد نه اخلي باید افغان ښځو ته باید زیاتې کرسیانې د وزارت ورکړی شي کم از کم هغه آخري تحول چې مخکې له انتخاباتو ستاسو کله چې درې وزارتونه به مېرمنو ته ځي نو هغه باید افغانو مېرمنو ته ورکړی شي.
دلته یو لړ پوښتنې رابرسېره کېږي، ولې د افغانستان د وزیرانو په نوې کابینې کې د ښځو ونډه کمزورې ده؟ آیا افغان مېرمنې د نارینه وو په څیر د وزارتونو د مشرۍ وړتیا نه لري؟ ولې په هیواد کې یوازې د ښځو د چارو وزارت ښځینه وزیر ته ور سپارل کیږي؟ ولې کلیدي وزارتونه ښځو ته نه سپارل کیږي؟ آیا ښځې په هغو سیاسي ائتلافونو کې شریکې نه دي چې په انتخاباتو کې د جمهور رئیس کرزي د اوسني حکومت ستنې درولې دي؟ خو د افغانستان د مدني ټولنې غړي سیما غني دا د افغان ښځو نیکمرغي ګڼي چې دوی په هیواد کې له سیاسي معاملو لرې دي. هغه وایي فکر کوم یوه نیکمرغي چې لرو او هغه څوکۍ چې له موږ سره ژمنه شوې له دې سیاسي معاملو څخه به بهر وي. په تیرو شاوخوا اتو کلونو کې افغان مېرمنو د هیواد په بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ادارو کې ستر رول ولوباوه. د بیلګې په توګه په ملي شورا کې په 15% ښځینه وکیلانې او سناتورانې دي. د ښځو د چارو د وزارت او د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشري ښځو پر غاړې درلوده. د بامیان والي حبیبه سرابي لومړنۍ ښځینه والي ده. یو شمېر نورې ښځې د وزارتونو د مرستیالانو په توګه هم ټاکل شوي، خو آیا په خپل افغان ښځې له دې باندې رضایت لري؟ د ښځو د چارو د وزارت مرستیاله پلوشا کاکړ په دې باور ده چې که هره دولتي لوړه څوکۍ افغان ښځو ته وسپارل شي نو د دغه هیواد پر حالاتو به مثبت اغیزه وکړي.
زه فکر کوم چې ښځه پر راس د یوې ادارې کې وي هغه به د کرپشن نه به ډېر لرې وي په هغه وزارتونو کې چې به کار لري. دا خو فکر کوم چې یو څه ازمایش شوی نه وي هغې دپاره هېڅکله د مخکې نه ویناوي ښه نه وي. دا زموږ څلورمه سفیره ده چې موږ په ډیپلوماتیکو پوستونو کې کوم وزارت خارجه یا رئیس جمهور تر اوسه هېڅ کوم شکایت او یا شاکی نه دی دغه پوستونو نه. موږ د ښځو وزارت لرو، کوم څوک ته داسې شکایت نه دي، مګر د دې نه به شکایت لري چې د ښځو د وزارت د کار نه پوهیږي چې د دې کار به سوي او یا ولې دا پالیسی جوړونکي دي، ځکه خلک ډیر کومکونو ته ضرورت لري د دې لپاره. نور په هر پوست کې ښځه نمونه د صداقت او وفاداری ده. ښځه د همیشه د سولې سمبول دی، همیشه د وحدت سمبول دی. دا چې موږ ته ستونزه پیدا شوې دي او موږ لره لره پاتې کړی یو، دا معنا د دې نه لري چې موږ کار نشو کولای یا ظرفیت د کاري نه لرو، مګر همیشه زموږ پر راس کې به دغه څه کسان وي چې موږ د کار د پاره به نه پرېږدي یا اجازه به موږ ته نه راکوي. غواړو چې استقلالیت ولرو او په استقلالیت مستقل دودان باندې زموږ کارونه مخته وړاندې شي.
که څه هم په افغاني دودیزه ټولنه کې شمیر خلک له دې مسلې سره مخالفت لري او آن د افغان ښځو له لیکلوست سره مخالفت کوي، خو بلخوا د ولسي جرګې غړي چینکی کاروخیل هم همدې مسلې ته په اشاره وایي چې افغان ښځې باید د نور نړۍ د ښځو په څیر په دولتي لوړو څوکیو کې د خپلې پوهې په رڼا کې کار وکړي، نه دا چې د نارینه او د سلیقو له مخې ورته څوکۍ ورکړ شي.
دا زموږ غوښتنه له شروع نه باید چې اصلا په نور نړۍ کې تاسو وګورئ چې یو ښځه د دفاع وزارت وزیره کېدای شي، په بنګلادیش کې یو ښځه د داخلي چارو وزیره ده، ولی افغان ښځه د دې توانمندې نه لري. خو مګر هدف دا دی چې کله چې کابینه جوړیږي هغه اشخاص نظر ورکړي. زه فکر کوم چې اصلا په دې باور نه دي چې باید د ښځو چارو وزارت هم ښځو ته وسپارل شي. بلکل زمونږ غوښتنه ده، زمونږ غوښتنه هم دا وه چې درې وزارتونه کم از کم چې تاسو وعده کړو هغه به ورکوي، او هغه کلیدي وزارتونه کې یو مهم بنیاد پوستونه باید ښځو ته ورکړی شي تر څو رو په رو باندې مېرمنې وکړی شي چې هغه مهم او کلیدي وزارتونه هم لاسته راوړي.
افغانستان هغه هیواد ده چې په سیاسي ډګر کې کله ناکله یوه مېرمن د سیاسي نظامونو په بدلېدو سره ځلیدلې ده، خو په تېرو اتو کلونو کې دغه مسله بل ډول ثابته شوې، ځکه افغان ښځو دا په ډاګه کړې چې د نارینهوو په څیر په سیاسي او نورو ډګرونو کې د ناخوالو او نابرابریو په وړاندې درېدلی شي. ویل کېږي چې په راتلونکو 15 کلونو کې به هم افغان ښځې د هیواد د چارو واګې تر یوه بریده په لاس کې ولري. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر یو وایاند احمد ضیا سیاما کې روي وایي چې په دغو کلونو کې د ښځو ونډې ته پوره پاملرنه کیږي.
رئیس جمهور اسلامی افغانستان برای زنا احتمالاً 2 وزارتخانه
بیا په احتمالي توګه جمهور رئیس به په راتلونکي کابینه کې ښځو ته 2 یا 3 وزارتونه په پام کې ولري، خو په حکومت کې د ښځو حضور یوازې په کابینه کې نه خلاصه کیږي، بلکې خزیبه د وزارتونو د مرستیالانو د خپلواک او ریاستونو په سر کې او نورو برخو کې کار وکړي، او نه یوازې په حکومت کې بلکې د قوانینو له لارې او په هیواد کې د ښځو د حقونو لپاره هغه پروګرامونه چې دولت یې لري ښځو ته په پام کې نیول شوي دي.
که څه هم چې افغان میرمنې اوس مهال دا ادعا کوي چې باید دوی ته په اوسني نظام کې د هغې ولسواکۍ په پام کې نیولو سره چې نړیواله ټولنه یې د ښځو د جندر په برخه کې د عملي کېدو غوښتنه کوي پوره ونډه ورکړ شي، خو بیا ډېر شمېر میرمنې وایي چې باید افغان ښځې د لیاقت، سپېڅلتیا، پوهې، تحصیلي سوي او کاري تجربې له مخې په اوسني نظام کې خپل حضور ثابت کړي. www.azadi.org.com
سمغکل ازادی رادیو اوری اتابجه اول 25 دقیقو چوشبی اوختدی. افغان بسکران د واورې او بارانونو نو اورښت اندېښمن کړي او وایي که سږکال به هم د اورښتونو حالت داشان وي دوی به له خپلو ځمکو او باغونو څخه ښه حاصل ونخلي. دوی له افغان دولت څخه غواړي چې د اوبو د زیرمو او بندونو د جوړولو په برخه کې خپلې هڅې نورې هم ګړندۍ کړي. نورحال له کابل نه د اجمل تورمان په راپور کې چې په یوې سندره پیلېږي.
افغان بزګران وایي چې په کار د افغان دولت په دې برخه کې د دوی ستونزې هیوادنې ستونزې وګڼي او د اوبو د بندونو او زیرمو د جوړولو برخه ته خپل پام واړوي.
اسم ګل رحمان ده، اوسیدونکی د سپیڅنګ دی لوګر دی. موږ غوښتنې له دولت دغه دي چې موږ ته جای عمیق وباسي، بندونه جوړ کړي چې له اوبو نه موږ پسمانده نه شو، که اوبه نه وي د موږ پس سوځي کنه، په سږکال چندان بارانونه ونه شو.
بزګران وایي چې په تیرو کلونو کې هم دوی د ورته ستونزو سره مخامخ ول چې له امله یې د دوی فصلونه یا وسوځېدل او یا یې هم له خپلو ځمکو څخه ښه حاصلات وانخیستل. خو د افغانستان د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت چارواکي وایي چې د اوبو د لویو او وړو بندونو او زیرمو د جوړولو په برخه کې کار روان دی. د دغه وزارت مرستیال انجینیر محمد شریف شریف وایي
د اوبو زیرمه کولو د هغه خاطه زیرمه چې به وشي د وزارت محترم انرژي او آب پورې اړه لري، متوسط زیرمه یا متوسط بندونه او واله بندونه مون پورې اړه لري. د ډېر داسې پروژګانې مونږ په لاس کې لرو، اوبه زیرمه کولو او د بندونو جوړول دا په یو کال، دوه کال، درې کاله نه کېږي.
د افغانستان د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو وزارت په وینا دوی د بیړنیو حالاتو سره د مبارزې په خاطر تیاری لري او دا ځل به دغه هیواد د خوراکي موادو د کمښت په برخه کې هم له ډیرو ستونزو سره مخ نه شي. دوی وایي چې نږدې 5000 ټنه غنمې په خپلو ستراتیژیکو ګودامونو کې زیرمه کړي دي او د نورو غنمو د پیرودلو پلانونه هم په پام کې لري.
پرون د پاکستان په کراچۍ ښار کې د نامعلومو وسلوالو د ډزو په پیښو کې 8 تنه وژل شوي او شاوخوا 15 نور ټپیان دي. وژل شوي کسان اکثر بلوڅان دي. په دې اړه نور تفصیل د کوټې څخه د ازادي راډیو د خبریال پر کوال میخیل پر رپورټ کې ورو.
د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د تر ټولو ستر ښار کراچۍ په جنوبی برخه کې په دوبیګاټ نومې ځای کې پولیسو د متحده قومي غورځنګ د یو غړي عامر مړی وموند چې سر یې له تنه بیل وو او تر هغه وروسته د هغه ځای اوسیدونکو په تاوتریخوالي لاس پورې کړ. پولیس وایي له دې پیښې وروسته په ګولیمار او عثمان آباد نومې ځایونو کې هم د نامعلومو کسانو لخوا اووه تنه په ډزو ووژل شول چې اکثره یې کراچۍ میشتې بلوڅان دي. په وژل شویو کسانو کې یوه ښځه هم شامله ده. همدارنګه شاوخوا 15 ستانه د ډزو له امله ټپیان سوي هم دي. یو آینه شاید چې خپل د نامعلومو وسلوالو په ډزو ټپي سوی د وژل شویو کسانو په اړه وایي دا بیچارهګان د باندې ناستو د خپلې رخشې په جوړولو بوخت ول چې ناڅاپه موټر سایکل سپاره کسان ورته راغلل، پر دوی ډزې وکړې او وتښتېدل. د پیپلز ګوند یو حکومتي چارواکی ظفر بلوڅ وایي دا په کراچۍ کې د میشتو بلوڅو په ضد یوه دسیسه ده او وایي چې په دې پیښه کې یوازې پر بلوڅانو تور لګول بې ځایه خبره ده. آیا که څوک بلوڅ وي دا جرم دی؟ له هغوی څخه یې ارام او قرار اخیستی دی او هغوی ته د ژوند تېرولو حق هم نه ورکول کیږي. په دې پیښه کې د متحده قومي غورځنګ کسان تورن بلل کیږي. خو د کراچۍ په ایالتي پارلمان کې د دې ګوند یو مشر فیصل سبزواری دا خبره نه مني او وایي چې د دوی د خپل ګوند خلک هم د وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوي دي. تر دغې پیښې وروسته د کراچۍ ښار په لیاري، ګولیمار، عثمان آباد او ګاردن سیمو کې د ډزو لړۍ پیل شوه چې له امله یې کاروباري مرکزونه په سمدستي توګه وتړل شول او خلکو کورونو ته پناه یووړه. د وژل شویو کسانو خپلو خپلوانو په احتجاج لاس پورې کړ او په داسې حال کې چې مړی اخیستی و د سند د اعلی وزیر د دفتر مخې ته د حکومت او وسلوالو په ضد شعارونه ورکړل چې خپله د پیپلز ګوند ګڼ شمېر غړي هم پکې شامل ول. د یادونې وړ ده چې د محرم پر لسمه نیټه په دې ښار کې د عاشورا پر ماتمي جلوس باندې هم په ځان وژونکې حمله کې لسګونه کسان ووژل شول چې تر هغه وروسته د دې ښار امنیتي وازه ګډوډه شوې ده. بارکوال میاخیل، د ازادۍ راډیو، کوټه.
په کراچۍ کې مو د نامعلومو کسانو په ډزو کې د شاوخوا شلو کسانو د وژل کېدو او ټپي کېدو په اړه رپورټ واورئ چې ویل کېږي اکثر وژل شوي کسان بلوچستان دي. همداراز د سند په مرکز کراچۍ کې د عاشورا د ورځې له چاودنې وروسته چې د شیعو په جلوس کې وشوه او څلور څلوېښت تنه یې وژل، د افراطیانو پر ضد هڅې ګړندې شوې. سات اته بجې او دیرش دقیقې دي. سلطان محمد سرور په سټډیو کې د مهمو خبرونو سرټکی اوروي.
د امریکا جمهور رئیس څو تنه لوړ پوړي چارواکي افغانستان ته لیږي چې د هغو زراعتي اصلاحاتو په ترویج کې برخه واخلي چې د امریکا د حکومت په نظر په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګولو لپاره ضروري دي. د خوست پرونی چاودنې کې د دغه ولایت سرپرست والی طاهر صبری په ګډون یو شمېر لوړ پوړي دولتي مسؤلین ټپیان شول. د وی امریکایي امنیتي کمپنۍ دوه تنه پخوانی قراردادیان د دو افغانانو په وژنه تورن وګڼل شول. د امریکا جمهور رئیس د امنیتي ستونزو د حل ژمنه کوي. د ایران جنرال قونسل د ناروې په مرکز اوسلو کې تیر ورځ تایید کړ چې نوموړي په ایران کې د مخالفې ډلې د لاریون کوونکو د سختو ټکولو له امله خپل کار پرېښی دی. د ایران په اړه یو بل خبر وایي چې دغه هیواد په پارلمان کې د ملي امنیت د کمیټې او بهرنیو اړیکو مشر علاءالدین بروجردی پرون وویل هغه درې تنه امریکایي غرختون کې چې د تیر کال په جولای میاشت کې دغه هیواد ته ننوتی دي دوی به ژر خوشي نشي. او اسرائیلي الوتکو پرون په غزه باندې څو بریدونه کې لږ تر لږه دوه فلسطینیان ووژل او دوه نور یې ټپیان کړل.
تصید ازادی رادیو سهرانه خبرونه او ری قدرمنو دوستانو ته بچو دوتش دقیقې اوس هم تاسو بلنه درکوم چې د ازادی پاتسپو کې خبرونه را سره ووري. د خبرونه پرون په مستقیم ډول خبره شوی او سه تکرار خبري.
د ازادۍ په سپو کې
در امواج ازادۍ
درنو قدرمنو دوستانو سلامونه وړاندې کوم. په افغانستان کې د یو عادل او کاري نظام د جوړېدو په لیست ساتل دي ونې خبرونه پیل شو. زه جان قالو کوزه او ظریف نظر تاسو قربې کوي. عزیزانو، د افغانستان ولسی جرګې د تیر شنبه په ورځ په حیرانوونکي عمل سره د جمهور رئیس کرزی د نومول شوی کابینې د څلور وشت غړو څخه یوازې وټنو ته د اعتماد رای ورکړي او باقي ټول کسان یې رد کړل. د ولسی جرګې په دې عمل سره مختلف خبرګونونه رامنځته شوي. زیات شمېر افغانانو د ولسی جرګې د دې عمل هرکلی کړی او ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي جمهور رئیس کرزی باید له جګړه مارونو او پخوانیو جهادي ډلو څخه ځان لرې کړي او یو کاري مسلکي او صادقه کابینه باید جوړه کړي. د کابینې پر اچو غړو کې ځینو پخوانیو په کارپوهو او تکړه وزیرانو هم ونه شو کړی چې د وکیلانو اعتماد رای خپل کړی او هماغه خبر شو چې وای د وچلو زوره لامده هم سوزی. د ولسی جرګې د رئیس خاغلی قانوني د خبرو په اساس وزیرانو ته د اعتماد په عملی کې پیری او مریدای هم کار ورنه کړ او یو عجیب غونډه حالت رامنځته شو. د اساسي قانون په اساس جمهور رئیس کرزی باید ولسی جرګې ته نوې کابینه ور معرفي کړي، خو د ولسی جرګې یو شمېر غړو خبرداري ورکړي چې جمهور رئیس رات شي وینم ول شي وزیران په هماغه مخکنیو څوکیو دوی ته معرفي کړي نو په پوره یقین چې بیا به هم راشي. د کارپوهانو په نظر جمهور رئیس کرزی په یو ډیر سخت حالت هیواد کې او په بل ژبه ځان په خپل په مشکل کې کړی دی. لوی خو نړیواله ټولنه په ډیر جدیت غواړي چې جګړه ماران او د بشري حقوقو سرغړونکي دي په کابینې او حکومت کې نه وي. افغانان هم له دنه هماغه غوښتنه لري. له بلې خوا جمهور رئیس کرزي د انتخاباتو په مهال له پخوانیو جهادي مشرانو د ملیشو له قومندانانو او نورو سره د ملاتړ په بدل کې د جګو څوکۍ وعده کړې دي. دا چې د کابینې اکثر غړي څنګه اول رد شول او راتلونکي کابینه به څنګه کابینه وي دا بل محترمو میلمنو څخه ورو. د کابل په سټډیو کې محترم میلمانه دي د ښاري پراختیا د وزارت سرپرست وزیر ښاغلی انجینیر محمد یوسف پښتون، د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافی، او د ولسی جرګې غړی ښاغلی داود سلطان زوی.
بله، تشکر آقای الکوزی، با تمام میمانای عزیز خوش آمدید میگوییم.
سلطان زوی سم شروع کو. سلطان زوی سپتا چه سوکر رو بدا ولیسی جلگه که خون بیخی و انقلاب را وسته که چه کشل
لگه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا در طول در پشتون سب گناه در تعرف رزی ول در زمک مافیا، در زمک مافیا مونگه پا غیرت را وسته لگه.
میروانی و کسی اپتا چه معلومات برکیزه؟
اصلا دی افغانستان دی خلکو تصمیم د ولسی جرګې په تصمیم کې یو انعکاس پیدا کړ. په دې کې تاسو په خپله تبصرې کې وویل مالمدار په ډیموکراسي کې مطلق شی نشته چې توره او سپینې. په ډیموکراسي کې د اکثریت او د اقلیت رایه ده، او دلته هم ځینې ډېر ښه کسان ناکامه سول او ځینې ډېر هغه کسان چې باید کامیابه سوي نه وای. په دې او کسو کې رایه وړله او ډیموکراسي مشکل همدغه ده چې سړی نشي کولی چې داسې یو زیک خط وباسي، او کله کله مختلفې سلیقې دي. 222 نفره هلته رایه ورکړله، او ډېر زیر سو هیچا مطلق کامیابی رایه داسې وای نه وړله چې 222 رایه ویسي یا مطلق 222 منفي رایه ویسي. نو په دې مانا داسې مانا ورکوي چې هر چا طرفداران درلودل، هر چا مخالفین درلودل، او مخالفتونه او طرفداری هم ځینې نورې انګیزې پکې وي. داسې نه و چې مطلق یو معیاري او یو مشخص موضوعي. او په ډیموکراسي کې همداسې ده. منتها په دې کې همدومره باید ووایم چې د داسې تصامیمو هغه کلي نتیجه دا باید سړی غور وکړي او وزیر سي چې په یو ځوان ډیموکراسي کې په داسې حال کې چې د افغانستان په چاپیر کې، په ایران کې، په مرکزی آسیا کې دغه امکان نسته. دا ښاغلی کرزی هغه کامیاب سوي وزیران، هغه کسانو چې رایه وینه وړله، او د افغانستان خلک ټول په دې افتخار کې مشترک دي چې په افغانستان کې داسې یوه پروسه آغازه سوې ده چې حداقل موږ کولی شو چې کلي نتایجو ته وګورو، او دا لویه لاسته راوړنه او بلو د افغانستان د خلکو لپاره، د ځوان ډیموکراسي لپاره، او د افغانستان
تا صحبت میکنیم در این مورد. حالا آقای پشتون شما هم خوش آمدین. شما مافیای زمین، مافیای زمین گفت آخر زمین هم درست نتانستین، حالا چوکی هم سیب رفت بخیالم. نظر از لعمل شما چیست پشتون
سیب؟ اول خود سلام، سلام و احترامات خود به شما برادر خوارا و جا و به تمام ملت غیور و دموکراتی پرست افغانستان میگم.
تشکر.
خدا کنه که انشاءالله بشنوم.
تشکر.
مسئله اساسی، البته شما میگین مافیا مافیا، کاش که ما یک مافیا می داشتیم. چندین مافیا داریم.
نه.
به هر صورت و را میایم به مسئله اصلی میایم. من خودم شخصا از این متاثر نیستم که من رد شدم اونجا. من کدام مشکلی ده انشاءالله ندارم. چیزی که برای من به قابل افتخار است این است که در 6 سال 7 سال ما به یک مرحله رسیدیم که یک پارلمانی داریم، ولو که فنکشنش 100% صحیح نیست و توقع باید نداشته باشیم. دموکراسی بعد از 40 سال بیشتر میگوتیم، بعد از 40 سال نو به جوانی میرسه. ما بعد از 6 سال توقع باید بسیار زیاد نداشته باشیم از دموکراسی. ما حال اینسترومنت داریم، وسایلش داریم، دموکراسی را باید کوشش کنیم از می غلطی‌های خود حد اکثر استفاده کنیم، خود تصحیح کنیم، چی وزیر باشه، چی وکیل باشه، چی افرادی که با وزیر و با وکیل رای میتن. خب طبعا وقتی که با وزیر میگم تنها با وزیر محدود نمیشیم، کل افغانستان دیگه باید البته حصه داشته باشم. کلانترین چیزی که من در این مرحله میبینم که ضرورت بسیار زیاد است آگاهی عام است، مخصوصا آگاهی عام در مسائل اصولی. ما اکثرا که گپ میزنیم یا به حیث وزیر گپ میزنیم، ما کوشش میکنیم که تقدم ما محدوده خود گپ بزنیم. مثلا پس میایم به گپ خودم که ما وقتی گپ میزنیم دوباره صرف مافیای زمین گپ میزنیم، با هم باید مافیای فسادم گپ بزنیم، مافیای دیگه هم گپ بزنیم.
درست.
اما
بله آقای پشتون، بله آقای پشتون، بازم میایم یک امراه صافی صاحب هم یک گپ بزنیم. استاد وادی صاحب خوش آمدین. بعد از وقتا ما قبل از اینکه رشته سخن به شما بسپارم، امیل وزی صاحبا را دیدم یک شوخی وری یک چیز یادم آمد.
بله.
اگر امیر وزارت نگوییم مسابقه ذهنی، اگر بگوییم مسابقه ذهنی بازه سعی کنین چی نتیجه میبرایم؟ اول امریکا برده، دو انگلیسا برده، سه کانادا برده، چار ایران باخته، این قسمی پنجم آقای فاروق وردک پاکستان باخت، این انتر یعنی دیپلم از پاکستان داره برده. خب میریم سه عبیدالله صاحب از فاکولته کابل دیپلم داره باخته، اسماعیل خان باخته، مثلا عنایت الله بلیغ صاحب باخته در مسابقه ذهنی، مرزا حسین که از فلیپین و امریکا و کابل از باخته، آقای رهین از ایران برده، آقای فاطمی دیپلم از امریکا باخته، رحیمی صاحب از امریکا برده. این قسمی ادامه پیدا میکنه، برادر صاحب آقای شهرانی از پاکستان دیپلم داره برده، امیرزای سنگین صاحب از میسا. این قسمی صاحب یعنی یک قسم از یو اس اس ار هم نشانی کردیم که آقای بتاش از شوروی باخته، غزنفر صاحب از شوروی باخته. این قسمی صاحب میره یک قسم میبینیم که اگر مسابقه ذهنی بود وضعیت از این قرار بود. آقای صافی تفسیر شما چیه؟
بسیار جا تشکر نظر صاحب محترم از معلومات بسیار دقیق معلومات ذهنیتان. ما احترامات به شما و همه هموطنان خود در جا که هستن میرسانم. ما ایتر میگم که یک مطلع است در انگلیسی، میگن when the cat is away the mice are at play. وقتی که پشک دور باشه موشک ها بازی میکنن. یک مملکتی که لیدر درست نداشته باشه در اوجا هر کس دست زده میتونه، خصوصا این کشورهای را که شما نام گرفتین شاید یک تعداد نام نگرفتین، پوت یا پنهان یا در جیبای مردم یا سرشانه مردم اونا هم هنوز وجود دارن. همه از اینا مشغول بازی در افغانستان هستن و یک گیم بسیار خطرناک را شروع کرده که اگر لیدرشپ مملکت و مردم وطن ما به او دقیق متوجه نشن، آینده افغانستان عوض از این که برای درست آزادی و دموکراسی و حکومت سازی و ملت سازی بره، شاید فرسنگ ها دور بانه از اصل هدفی که میخواین به او برسن. ما در حیات به یا قوه مقننه و قوه اجرایی خود که از 4 سال به این طرف 5 سال به این طرف میبینیم، نقص عمده که وجود داره هر دو طرف نتونستن یک رابطه یا هماهنگی یا تفاهم راستی واقعا دوستانه دلسوزانه به حال از این ملت بیچاره با هم پیدا کنن که همدست شون و وطن از وطن بکشن.
پوهان صاحب کستاسی اجازه منگا مخکی ده خاغلی استانگزی صاحب سره مرکه کرده و داغی و برخه ده امره ولسی جرگی ده تصمیم پر ارتباط ده با استاسی پی اجازه و دنی وارو بیا ویروس ده پیداس خبری و کهیره
مختلف عوامل لری لیو خوانه ولسی جرگی فکر کوم چه دیر منطقی برخورد کرده ده مسئله سره، یعنی یو اگل باید پکیل چه تقریبا ویلشم اکثریت پکیلی باید منطقی برخورد کرده ده قضایه و سره ده کابینه لغر و سره ول کابینه که مختلف و اشخاص مارکسی یا چه دست کسان مارکسی و چه اوگوی واقعا تطیل کابینه که کن جنگل کار نو کرده بله دست سیره به چه انجی تزندل او پیدل چه دیده در کار توانایی نداری ده مدلا هر کسان چه بیخی نا آشنا و فقط در دل و لخوا مارکسی و ده او مثلا که ده بله مثلا ده ده دولت او هم پارلمان که دقیقا باید کار کرده ده اپوزیسیون حالا دول ده پارلمان جلسات هم نکتی تاسو ایتاسو همکاران تعقیب کرد. اپوزیسیون تقریبا د وزیرانو د پالیسی په را کولو په وخت کې هیڅ عکس العمل نه درلوده، حتی پوښتنې هم نه درلوده. خب داسې معلومېده چې په پارلمان کې باید ډېر آرام کار کوي. بله ډله هغه ډله وه چې د حکومت طرفدارانو د حکومت په طرفدارانو کې یوه مشخصه ډله دا وه چې غوښته یې چې یوازې په دموکراتانو متخصصین راشي، په طبیعي ډول هغوی هم باید منفي رهبر کړي. نو زه ډېر غیر مترقبه نه وینم، اما د انتظار خلاف وینم. اگر په دې معنی چې هغه مسلې چې قومي ملاحظات په نظر کې نیول شي او ګروپي ملاحظات په نظر کې نیول شي دا د افغانستان پارلمان مات کړ. له بلې خوا نه زه دا اقدام په یو بل جهت ماهیوي لحاظ فلال دې چې متاثر ځینې په کارپوه کسان هم په دې کابینې کې رد شول. یو نقطې ته باید توجه وکړم چې په افغانستان کې د نوې ډیموکراسۍ دپاره دا یو لوی ښه تمرین ده. فلال دې چې سیاسي لحاظ ممکن د افغانستان دولت ته ستونزې را ایجاد کړي.
نو د ستانګزي صاحب خبرې مې واورېدلې، نه پوهېږم چې څوک پرې تبصره کوي، پښتون صاحب تبصره کوي او که سلطان زوی صاحب
که اجازه ای ول د تبصره خامخار ډیر وسیع ده.
بله بله
زه په خپل شخصا د ستانګزي صاحب خبرې 100% تاییدوم. ما د مخم ویل چې د افغانستان دیموکراسي ډیر ځوان بلکې فعالیت په حالت کې ده. البته موږ مایوس نه یو چې دا تفل ان شاء الله غټیږي، هغه په داسې بدو شرایطو کې در مخس هم د ویل سول چې موږ په داسې حالت کې دیموکراسي په افغانستان کې پیاده کوو چې موږ نږدې هم سایګان ګرسره و دې تعقیدان نه دي بلکې مخالفي دي.
طبعا دوغو د پارم دالی مشکل دی چې دا پاینده کې څونه تحمل کرایسی نو دا خطر طبعا دوی منفی مداخله بم کوي لیکن اصل مسله پر دې باندې خبر لا نه ده اصل مسله پر دې ده دغه تفاهم مسله ډیر مهم ده چې استاد صافی در مخه وویل هغه تفاهم موجود نه و لیکن د دې تفاهم موجوده ده ډیر مشکل دی چې 250 افراد په پارلمان کې د دې شکاسو یا د سلویشتو کاسو یا د 50 کاسو د غسر جداګانه تفاهم راوړي اصل مشکل چې موږ نه لرو هغه دا دی چې دا ګروپی فعالیت نه دی دا انفرادی فعالیت په پارلمان کې که واقعا موږ احزاب درلودای یا ګروپی احزاب درلودای نو بیا دا مشکل کم وو
د ازادۍ په سپو کې د خبرونه د پرون مازدیګر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و اوس تاسو تکرار اورئ
السلام علیکم فرهاد خیبر از دولت لوګر
مې مهرباني سپ
ما یو کول به تاسو مخکې سره کوته از جناب وزیر سره صحبت وکړم بر علاوه تمام عوامل کې در رد نمودن اعضای کابینه جدید جناب رئیس جمهور توسط پارلمان وزیر سره مخکې کړم نه میکنیم که خود رای دادن رای عدم اعتماد به این بزرگیش یعنی برای 17 تن از وزیرانش هم که رد شدن این یک نوع تحت فشار قرار دادن خود جناب کرزی نیست به خاطر خواسته های اعضای پارلمان به خاطر که همون تو که میفهم به اساس قانون اساسی یک سال بعد قوت پارلمانی
فهمیدش سوال شما بعد فرهاد جان سوال شما فهمیدش تشکر از شما یک تلفن دیگه داریم بله بفرمایید
مهربانی سر
الو السلام علیکم
و علیکم السلام
محترم دی ملت دا استاذی من یې پوښتنه دا ده استاذ خو دی ملت خلکو تاسو ته راغل کړی او په دې اتحاد تاسو سره راغل کړی او تاسو فرمان ته بولوي خو متاسفانه تاسو محترمین او بعض د شي وزیران څخه غلایق دي کرسی او غلایق دي وطن د خدمت فارو هغه تم دې رد راي ورکړه فعنده که دنیا دی ملت خلکونا دا هیله او توقع ده فکر شکنگ دی فارلمان کسانو دا وزیران چند کرد او دا سی سرن دلتا دی رد کرد ملت خلکونا دا هیله ده شد تام دا شکل بانی دا
رورجان خبری که دلکه بربنده او که خبری دی بربنده او که نستا پا نظر چم دا وزیران پا که دسی ستا پا نظر خ خلقو چا غرد شوی دی کدسی او یک نومنیم واقع
ولا محترم خبر خدا شه دسی وزیران خو ډیر وزیران تقریبا څو کیندو دسی وزیران چې هغه دنیا او عالم ته پدا غره شه هغه
لکه څو
ملت خدمتګاران
خو ته یو خیک نه وروره ته په ګوته کې څو دی
زه به درته ام نه کوم رااله ته حاجی صاحب دا او واقعا د ملت خدمتګارو لکه پاتینی صاحب چې د وزارت صحت عامه وزیرو لکه د مخابرات وزیر داسې وزیران بالکل د موږ له تل خدمتګارانو خو د ملت د استادو له طرفه متاسفانه چې بل پرات نه راتل
تشکر قربان خبر دی ورده
زه ډاکټر اشرف د نګرار خپل احترامات له کوزه صاحب تاسو محترم ظریف نظر صاحب او نور ملمنو ته وړاندې
کوم وعليكم السلام
زما یو وخت پښتنه د وزیر صاحب پښتون نه ده وزیر صاحب تاسو یو ځنې ډیر وزیران په مخ کې اول ځل چې تاسو انتخاباته کې د ولسی جرګې نه رای واخیسته او اوس ناکام شوي ایلت یې سو آیا ایلت خوب دا نه و چې تاسو په هغه اول کمپاین کې ډېرې میهمانګانې وې او لحمې او شحمې وې او دعوتونه وو هغه ضعیفه شوي و تاسو د هغه نه کار وانخیسته او که ستاسو کې خپل هم ظوفیت و تاسو هغه بودیجې او فرضاً هغه کوم تاسو ته چې مصارف درکړ شوي و هغه هم سرته ونه رسول هغه انکشافي بودیجې هم
سرتهستاسو
خپل ظوفیت و او که نه ستاسو لحمې شحمې کمې شوې بل
ډاکټر صاحب لحمې خو باندې پوه شو دا شحمې څه شی او شحمې باندې پوه نه شو دا کله ګټه وځي کې
شحمې نورو سره یې په څنګ کې نه او نور ته حایف یې خدای په امانۍ کې چې نورو سره وي مخکې
ډېرې
دی وکړه خو هغه چلته ډېر شوی ده هغه چل دا پېرد ځای نه هېر شوی و دا یوه پوښتنه بل هم د سلطان زیف صاحب نه هغه ورځ د انتخاباتو کې وکیل اعتراض وکړه په دې میډیا باندې او په دې اخبارولو باندې په خوځې صاحب په تاسو په دې راډیوګانې اعتراض وکړه چې تاسو دغه ټول څو محدود وکیلان دي چې دا تاسو نیولي دي او د همدې سره خبرې هم کوئ په هر بخش کې راغواړئ که د زراعتي که د اقتصادي که سیاستي همدا هر بخش کې همدا راغواړئ سر د هغې نه چې دوی په هغې کې مسلکیان هم نه دي تاسو دغه وکیل صاحب ځواب څه وایئ تاسو خو هغې ته ځواب هم ونه وایئ یعنې دغه دا ګیله کولی چې موږ خو ډېر وکیلان یو 2500 وکیلان یو موږ په دې میډیا کې هېڅوک هم نه غواړي موږ سره خبرې نه کوي او موږ نه مېلمانه کوي همدا شپږ اووه دي د دې راډیوګانو سره نو دا هم تاسو سره راډیوګانو کې اوسه کسان دي او
که نه موږ ته چا رشوت نه ده راکړی ګوره موږ ته چا رشوت هم نه ده کړی او لحم شحم موږ نه ده تروسه لیدلی خو مقصد دا څوک چې د کار سړی وي هغه په هغه مسله کې وارد دي اگر اغواړو
غریبانو کلانان دا ون غره بیچاره
ولا مشمر غوښتي دي مشمر غوښتي نظر صاحب
هاي مشکلات دغه چې ډاکټر صاحب ترڅ کې بعضي از وکی صاحب از میکروفون میتسن بعضونه تلیفون میکنه ما آماده نمیشن کی به د پر پروگراما و بعضشان هم تلفونایشان هم مصروف است که تلفونا را جواب نمیدن. از اون خاطر هر کس که دگیر ما بیا سه امور ما میاریم دیگه.
تشکر سب خیر و پشتون سب میروانی
پشتون سب نوبت شما بخیر.
دیر شو سوال یو کی در ورده بیا در دماغ د دیج د سوال ته جواب ورکوم چې غلط فهمی رانی سي. زه اوسن په دیموکراسي او دیموکراسي په پروسه په افغانستان کې اعتقاد لرم و اوس دیموکراسي مو ډیر ځوان ده پغه ډیر غلطي واقع سی وی دی او د پاسته به واقع سی هر دیموکراسي ځان ته غلطي لري تر غوښ دا واقعا مکمل کیږي. لیکن دا مسله شوی لحم شحمی دا خبره تر سایت یو حد صحیح وی پاتیر وار کی ساس کا پیاد وی زمو شروط سوم او په دې حالت هم لحم شحمی معنی جوړ کړ او پیاد می دی پیاد می او دې وار باندې ناکام سم دا لحم شحمی مسله بدبختانه موجوده و او زه البته نه غواړم دا مسله ثابت کم لیکن ماته دوه درې کاسو یا دوه درې منبع ماته مراجعه وکړه چې کدوونه مبلغ راکې موږ راځو درکو کنه نه درکو دا زه په ډاګه وایم. لیکن دا د موږ د دیموکراسي نه فنه کی هر دیموکراسي کې صحیح او غلط خلاص دی په هغه صورت کې موږ ورخطا کیږو چې اکثریت و دا لحم شحم تولار شي.
تشکر سب ما پوهان سب تاسی نمی اپختنا
وارد تشکر سب
بله از آقای بله
ما با برادرم آقای خیبر که از لوگر تلفون کده بود سلام خودم میرسانم. اونا گفتن که آیا یه عدم اعتماد به این فیصدی بزرگ یا وسیع یک تحت فشار قرار دادن آقای کرزای از طرف پارلمان نیست؟ ما فکر میکنم که آقای کرزای در روز یاد کردن سوگندشان بعد از اینکه باعث رئیس جمهور تعیین شدن با اون نکات اشاره کردن و اصلاحاتی که جامعه بین المللی و اکثریت مردم افغانستان از اونا میخواستن، یکی از اونا تغییر آوردن در اداره بود و در سیستم حکومت و حکومتداری بود و بر بهبود یا حکومتداری خوب اینا باید تعیینات خوب می کردن. اما اینا یک معجون مرکب از این کابینه خود پیشنهاد کردن به پارلمان افغانستان که هم خواستن دل عمو قماندانایی که بر از اینا وعده کرده بودن او را به دست داشته باشن، دل بعضی ممالک که کمک میکنن در جامعه بین المللی او را به دست داشته باشن که این یک دست و یک شفافیت کامل نداشت و بر مردم قناعت دادن نمیتوانست. و علت عمومی است مثل که پیشتر دوستای ما فرمودن، شما حتما مصاحبه آقای کرزای سه هفته پیش با سی ان ان شنیدین، با اونا ازشان سوال کردن که آیا شما در صدد برآمدن یک حزب و حکومتداری خوب هستین یا نه. آقای کرزای متاسفانه نمیفهم تحت کدام نظر ای پیشنهاد کرده که بر ما مقبول نیست. اونا گفتن که دیدن ثابت شد بار دوم انتخابات که ما نه کدام فرد اپوزیسیون خود دارم در افغانستان، نه کدام گروپ و حزب اپوزیسیون در برابر ما وجود داره و علت عظمی امر است که ما هم حزب نمی سازم. مانای عزیز که آقای کرزای بر خود عمر ابدی میخواد که حزب نمیسازه؟ آیا به این دموکراسی عقیده داره که حزب نمیسازه؟ آیا این را فکر نمیکنه که امروز یا سبا از بین میره یک کسی اگه ای ارزوی خدمت به وطن داشته باشه بعد از ای اگه خدا نخواسته مریض شه و یا تکلیف برش پیش آور مردمی باشه که ایرا را تعقیب بکنن و خدمت بکنن به این جامعه؟ ما قطعا این حرف را رد میکنم و نقص از ای که کابینه درستم ساخته نمیتونه از همین جا نشأت میکنه و نقص ناکامی هاش مینمی است از اول تا امروز.
تشکر صاحب. سلطان زوی صاحب غرور زن معرفی نه پختنه کړه بل تاسو د مستحق وزیران هم رد کړی دی صاحب.
اوله د ورور ته بده و مې چې اما چې متاسفانه د فقط د پښتو ژبې وزیران نمونه واخیستل چې هغه مستحق دی. په دې حال کې چې موږ اولس وزیران ته رائے ورنکړله په هغه کې غیر پښتانه هم مستحق او پښتانه هم مستحق و د نظر خي چې د کابل سي جرګې هغه کسان ته چې زړه روبندې پښته بیا د رائے نه ور کوي مګر ولسی جرګې مجموعی آخری نتیجه تا مونگا باید زیر سن نده چه چه تا رای ور کرده چه چه تا انده پختون سیب چه لمرای وار په اصطلاح د په اصطلاح مشروط اسو په خپل په دې کې ما مبارزه وکړه مونږه ول څه د دوی رائے د کامیابی رائے ده په دې ورکه مونږه بیا د ته رائے ور کړو ما په خپل اوس غوځي ورته وایم چې ما ورته رائے ور کړم مګر دومره تعداد د هغه کسانو په تعداد نه وسه د ته منفی رائے ور کړو په ځم کې د بل ورور چې ول څه میډیا ته ډاکټر اشرف زه فکر کوم چې هغه چې د افغانستان د 100 میلیونو خلکو نه یوازې ډاکټر اشرف تاسو ته تلیفون کوي او غږیږي تاسو هم حق لري چې هر څوک وغواړي مونږه په زور ویل نه مونږه میډیا ته لارسو او البته نور خلق دی وایلو چی نه لري هغه سه ډاکټر اشرف دی وایلو شای لري زبایم لرمه او کما نه غوړیم زنه فقاره یم فرق نه کوي او ک دماغ خبره دی خلکو دی اوریدو لپاره مفید ثابت کیږي دی افغان پایس دی رادیو
زمينه لرم خبرې کوي وسو تنزوي سه بعد رحمان بابا یو شیر بو په خلاصه به کوی چې دستار تړي هزار دی د دستار سړي پښمار دی نور سره خبرې نشي کولای کړه دا مثلا ده
د ازادۍ په سپو کې د خبرونه د پرون مازدیګر ل دریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و او سې تاسو تکرار اورئ.
السلام علیکم جوړه خیر.
وعلیکم السلام سلام سي مرحبا.
زه د پنځایل فوالید د غنغاوات ګلباغ کله چې قبل سمند رسوان نیکی لتر زنه وزیر صاحب تاسو ټول توا وزیر صاحب سمدار ریس نه به نم چې دا ولک ملامت کې تاسو ملامت کې تاسو کو دلاک لري تاسو رښتیا وزیرانه سمز پر سر باندې محترمانه او تاسو وګورئ چې د ولس باندې څه خواري کیږي ولس په سپور دا رسېږي د کورورا وځي بمباریږي او شرکیږي نو تاسو کوم دغه وزارت نو څه څه ته دی ور دي او تاسو وګورئ چې په وزارت کې تاسو کوم عدالت کړی دي ترنه صاحب جلا چې هغه د اسلام تاسو دغه د داسې نور دغه خلک نمان نه اخلم چې هغه سره صاحب بیانې کوي هغه خلک هم راځي چې تاسو کوم یو راوستلې دي مقامیت کوم یو قانون راوستلې دي د خدای دې چې څه خلک ته وګوري خلک څه خلک مغروته واخلې بس خلک مدراتول ته چوکي مخشنه در دې پرې بزې خبره درته وکم د داسې قربانات اول صاحب د کرجي صاحب حکومت راغلي هم د کندهار په شهر کې سړې بندي کړی و باري چې ما ټول دغه سړې سارا دې تراسو دغه دې ورسو د سړې بندي کړی دي ریټوارنه ما زده نوم نه اخلم چې درته یا هم یو څه دغه ونه شي پر ځوانانو ما وګوره ټول ما شخته دا سړی دې پرچې شو بندي کړی دي وای وا په دې سمه خبر وامیا وای دا خپل سیمه ما څه شرکت ور سره لې دارو ولیا هیڅ شرکت ولا خور سره لرم خو هم څه غلا بر را تاسو نو حکومت یا طالبان ولا کوم را پسی وو لازر بم د مصره د خرص لې شو وختو لازر یا لکه غنی بو مخسن هغه بم نو تاسو نن زما سره قدرت زما سره چوکی ده سړی تیار بند کړی دی ولر دلته حکومت را سره ست لا ته ما ته اسرائیلاته تاسو شناخ دې زی لا کوم و د وادر لکه غنی غونه ما خیر کیسه نو زر لکه د تاسو شناخ پیرم خو دا خلک مو پر قدرت را وستلی ساری ملالی جویا چې کټوله په ولس ول سي جر دې ولم به قدرت سو فتو ولا غټ کټوله تاسو پیرم نو څه په اخرونه کوي
کور دې ودان څه کور دې ودان من
بله زه محمد هاشم شنواره دی ایران تستان بلوچستان خبرې
مېرمن شنواره سم
یا زاوی رادیو کارکونکو امیر منوت سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
کوم وزیران چې راتسوی دی یا د شخصي دشمنۍ په وجه باندې سوی جاجی تعلق پر تعلق لري او لاسونه دې ملات کوي نورنګ دي کوم په ډاډه ستل تورنګ دي دا چې خو شخصي دشمنۍ جاي نه نشي څوک شخصي بدل واخلي باید کسان د کار ورکړي چې اهل کاری
bale
ډاکټر انور الحق حاجی صاحب او امیر الله سنگ صاحب په کار ورکړي کسان دي او کوم جاجی تعلق پر تعلق نه لري شخصي دښمنۍ نه لري لکه په ډاډه ستل نه دي تورنګ دا دې ملات باید
کور دې ودان
ما وخت کې می بینیم یی قسم تحلیل اگر کنیم نظر صاحب محترم ای وخت می خوایم ما اگر ترکیب جامعه خود می بینیم ترکیب اقوام می بینیم کشورایی که در اینجا با کدام یکی از گروپ ها و یا اقوام سمپاتی دارن و یا می خوان اینا را به قدرت برسانن این یک حرف واضح است در فیصدی حکومت قبلی هم کاملا واضح بود اما عملکرد عملی از اینا در جامعه قسمی که لازم بود و مردم دیدن او نتیجه خوب نداده بودن یکی امکان داره همی ترکیب گروه های مختلف پارلمان ما و ولسی جرگه ما یک تعدادش به حقیقت پی برده باشن و تصمیم درست گرفته باشن اما یک تعدادشان قسمی که ما همیشه ایجا چون شفافیت وجود نداره از افواه ما مشنویم هیتور گفته همیشه که بعض سفارت های قوی هر فرد از این وکیلا را جداگانه دیده که یکی از دیگهش خبر نبودن که با کی رای بوتا
اصلا میخوایم نه این مورد چیز بگویم شما گفتین هر فرد ببینه اجازه بتین که من اینجا یک چیز میگم
یعنی انفرادی دیده نه دستا جمعی
اجازه بتین مرد من هیچ گپ نظریم تا حال اجازه بتین که من تکمیل کنم گپ سلطان زوی است من بر شما یک عرض میکنم من هیچ یک افغان آقای صافی هم اینجا یک افغان فامیلی ماست آقای پشتون هم و شما دوستان که اونجا هستین و دوستایی که میشنون شعور دارن کلگی، ما هیچ وقت نمیخوایم که به خاطر از اینکه یک اعتماد به نفس ملی پیدا کنیم، حتی کار خوبی را که میکنیم او را میگیم خارجی ها کرده، کار خراب ما را هم خارجی ها کرده، کار خوب ما را هم خارجی ها کرده، بمبارد ما را هم خارجی ها میکنه، نجات ما را هم خارجی ها میده، پروژه های ما را هم خارجی ها میده، بازسازی ما را هم خارجی ها میکنه، حکومت ما را هم چپا میکنه، شورای ما را هم رشوت میده. پس خی ما کی هستیم؟ ملت هستیم، انسان ها هستیم نیستیم؟ من فکر میکنم به اجازه بتون که ما یک روز هم کردیت بگیریم که مردم افغانستان از خود یک تعداد نماینده هایی داشتن که تصمیم گرفتن در اونجا. شاید خارجی ها در هر چیز ما رول داشته باشه، اما ما هم انسان هستیم، شعور داریم، عزت نفس داریم، وجدان داریم، قضاوت داریم و ما قضاوت کردیم. مردم افغانستان حق دارن که یک روز هم افتخار بکنن بالای تصمیم نماینده های خود، ولو که انگیزه تصمیم هر چیز بوده باشه، نتیجه تصمیم بگیرن. آیا نتیجه تصمیم به نفع مردم افغانستان بود یا نبود؟
تشکر سید. پیشلو پښتون سید مخکې تاسو نه پښتنه کړې و د قندار نه د پنجوینه
و د ورور د قندار څخه پښتنه کړې و زه به دوم د اخیری خبرې ما واورید ول اولس ملامت ک تاسو
او دا خبره
زه دلته فکر کوم چې ملامت به شاید ټول وي، لیکن ډیر ملامت موږ یو. اولی دولت نسوای که ولایت روسو پوری هم نجی کردیش دو لسر پا بواسی دول ارتباط قایم که او تفاهم پا وجود راولی. حتی بهترین مثال دادیش دولت یعنی حکومت در شورا سر پا تیر پینزو کالوی که یو سعی تفاهم پا وجود را نوستی. تفاهم دا معنی ندیریش سوی استفادی دا پای راولی، لیکن پا خپلو مخالفتو باندی او پا خپلو موافقو باندی باید سر نتیجه تا ورسیجی. دنیا که توافقات دا غسی دی و پر دا باید مخالفت در سر لرم بروره، پر دا موافقه در سر لرم. دا دوام سوال دا و چې په مملکت کې یا په اوسنی شرایط کې مکافات او مجازات نشته، دا خبره 100% تاییدوم. په دې کې سلوار ما چېږي وهلی دي په خپل د وزیر په صفات، او که وزیر هم کنه هم دا چېږي بزو هم. بدبختانه مشتر اوس پوری د حسابدهی مکمل حالت نه راوستلی. خبري کوو د فساد اداري پر ضد خبري کوو، دا ریسرچونه کوو، مطالعه کوو چې څنګه مخ ونیول سو، عملی جنبه تر اوسه نه ده خسته. او دا ما خبره ده چې واوري شاید بعضی خلک ما په دې کې متهم کړي چې زه دیموکراسي مخالف یم، چې سوټی نه یي چې په شدت د دې شان مقابل کې ونه درېږو ټوله. البته د وسړي سوټی مفهوم لري، د وسړي سوټی هغه